برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون میکروفون را به همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه سرور صاحب، له تاسو نه قدرمن اوریدونکو سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د روانه خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ډیر ژر اعلان شي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان حکومت د حقاني شبکې درې مهم غړي د امریکا تر څارنې لاندې قطر ته استوي. لنډه خبری برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د همدې خبرونو د سر ټکی، د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې د افغانستان د جمهوري ریاست له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په مقصد د پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. او کیف او روس پلاوی بلتون پال وای چې د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل سرتیری او وسلې په بشپړ ډول ایستلې دي. پوره خبرونه. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ومني. میرمن موګیرینی پرونی څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په برکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړي. له دې غونډې وروسته میرمن موګیرینی په یوه خبري غونډه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل چې انتخابات د افغانستان د سولې د خبرو پیلامه ده او باید پایلې ډیر ژر اعلان شي. هغې زیاته کړه چې د دې پروسې ټاکنې کېدل د هغو کسانو په ګټه دي چې په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي. د جوزجان ولایت چارواکي د درزاب ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د جوزجان ولي لطف الله عزیزي تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې تر پرون ماښام پورې درې کلي تصفیه شوي دي، خو هغه زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه شته.
از استقامت تپه آنتن که در 3 کیلومتری مرکز ولسوالی قلاوقی
عملیات د آنتن تپل استقامت څخه د ولسوالۍ د مرکز پر لور چې 3 کیلومتره فاصله لري پیل شوې دي. په دې سیمه کې چې مرکز درزاب ته تللې د ډیر ماینونه ښخ شوې دي. سیمه غرنۍ ده، نو د همدې کبله د تصفیه چارې ورو پر مخ ځي. د جوزجان والی ویل چې په عملیاتو کې طالبانو ته مرجوب لوخته، خو دقیقه شمیره یې ونه خوده. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډله به د روانې میاشتې تر وروستیو پورې له وستندیز سره درې شل اووریزې او یوه ټیسټ لوبه وکړي. افغانستان تر دې دمه د دغو لوبو په لړۍ کې له وستندیز سره درې یو ورځنۍ لوبې کړي چې ټولې یې بایللې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک تېر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې شل اووریزې لوبې د پنجشنبې په ورځ پیلېږي او تر دوشنبې ورځې پورې به دوام وکړي.
ریشل اوریز لوبه پیل شي او یوازنی ټیسټ لوبه د ویل چې لوبډله به په یو ښې روحیې سره په دغه لوبو کې د وست انډیز پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي، چې مخکې له دې چې دا لوبې پیل شي افغان کرکټ ټیم لوبډلې په هندوستان کې د سیالۍ لپاره تمریناتي کیمپ ترسره کړی.
له وست انډیز سره د افغانستان ټیسټ لوبه د نومبر په 28 نیټه ترسره کیږي. لازادای رادیو خبرونه اوري. په عراق کې د بشري حقوقو د څاري ویډلې ویلې دي چې د امنیتي ځواکونو او مظاهره چانو ترمنځ په نویو نخټو کې څلور تنه اعتراض کوونکي وژل شوی او شاوخوا یو سلو ډیر شنور ټپیان دي. د مرګ جوب له هغه محل پیښ شو چې د دواړو خواو ترمنځ نخټې وشوي او امنیتی ځواکونو اوخ کې بهون کې غاز استعمال کړ. د عراق د بشري حقوقو نیمه دولتي کمیسیون وایي چې د ځینو ټپیانو وضعیت نازک دی. په همدې حال کې د عراق د پاوز ویان جنرال عبدالکریم خلاف پرون په بغداد کې خبريالانو ته وویل چې مظاهره چیان سولې دي، خو یو شمیر جنایتکاران په دې ډله کې ورګټ شوي دي.
الغالبية العظمى 99% من المتظاهرين
مثلا كان نهنوي مظاهرة چند تشدد نكوي دوی په ازادي سره خپل نظری وړاندې کوي خو یو وړه ډله غل جنایتکاران او جګړه ماران شته چې زمونږ پر ځواکونو حمله کوي
استهدفون قواتنا
لتیر میاشت رئیس چې په عراق کې د اعتراضونو د فساد او د ژوند د ناسمو شرایطو پر ضد پیل شوی لکتر لګه درې سوه شل اعتراض کوونکي وژل شوي دي. کیف او روس پلوی بلتون پالوای د اوکراین په ختیځ کې د جګړې له لومړۍ کرښې خپل ټول سرتیري او وسلې ایستلي دي. دا د اعتماد جوړونې لپاره د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې کولی شي په لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د جګړو د پای ته رسولو په هدف یوې څلور اړخیزې سرمشریزې ته لاره وره کړي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې چې جګړې پیل شوي له 1500 کسان وژل شوي دي. د اوکراین پوځ ویلی چې ځواکونه یې د نومبر په 11 غرمه مهال د دونیتسک له پیتریفسکي سیمې پوره په شا شول. دوی وایي چې نن به له ماینونو د سیمې پاکول پیل شي. او د هانګ کانګ چارواکي وایي چې د ډیموکراسۍ پلوه مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې په نښتو کې د دوو ټپي شویو کسانو حالت نازک دی. یو ماسک لرونکی مظاهره کوونکی د نومبر په 11 د یو پولیس افسر لخوا وویشتل شو او یو بل چې د پیکینګ پلوي و بیا له یوه اعتراض کوونکي سره تر بحث وروسته وویشتل شو. دا څلورویشتمه اونۍ ده چې په هانګ کانګ کې مظاهرې پیل شوي. دوی د ډیموکراسۍ د لا پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل، خو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. ورځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. اروپای ټولنې هیله ښودلې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. اروپایي ټولنې پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د انتخاباتو پایلې ومني. د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې مشر فدریکا موګیرینی دا خبره پرون کړې ده. د موضوع جزئیات فریبا ظاهر په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ په برخه کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړی استازی فدریکا موګیرینی د افغانستان ولسمشر انتخابات د سولې مذاکراتو د پیلېدو لپاره مهم وبلل. نوموړي د دوشنبې په ورځ په برکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته دا خبره وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان ولسمشر انتخابات او د دې هیواد د سولې د اجنډا دوه مهمې مسلې وې. میرمن موګیرینی د دوشنبې په ورځ ناوخته د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هیله لري د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان شي او ټول اړخونه یې ومني. نوموړي دا هم وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په جنجالي کولو سره به یوازې هغه کسان ګټه وکړي چې د افغانستان دیموکراسي نه غواړي او د سولې د راتلونکو مذاکراتو لپاره د یو مشروع حکومت جوړېدو چارې کمزوري کوي.
If the election results
نو یې کچېره د انتخاباتو نتایج ونه منل سی او په یوې طریقې تر پښتنې لاندې راوستل سی او یو کړکیچ ترې جوړ سی، نو دا به یوازې د هغو کسانو په ګټه وي چې په افغانستان کې د دیموکراسي پر بهیر پانګونه نه کوي او د سولې په مذاکراتو کې د ګډون لپاره د یو مشروع حکومت لیدلوري کمزوري کوي. میرمن موګیرینی ازادي راډیو ته دا هم ویلي چې ځینو نیمګړتیاو ته پکتو چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د ځنډیدو لامل سوي، دا خبره به شایي سمه نه وي چې ګواکې افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ښه انتخابات درلودل، خو وایي دیموکراتیکي پروسې کله ناکله پیچلې وي او وخت نیسي. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې دغې لوړ پوړي چارواکي د افغانستان انتخابات د سولې مذاکراتو یوه پیلامه بللې.
We would like to see political forces joining
موږ غواړو سیاسي کړي له هغه هڅو سره یو ځای سي چې غواړي د سولې یو مناسبه رسمي پروسه چې تر انتخاباتو وروسته مشروع حکومت او طالبانو ترمنځ وي پیل سي. نړیواله ټولنه او ځینې سیمه ییز لوبغاړي په سمه توګه ملګري وي. په دې کې موږ د اروپایي ټولنې رول وینو. موږ په دې اړه پټه اجنډا نه لرو. زموږ یوازینۍ لیوالتیا په سوله، امنیت، ثبات او د افغانستان د خلکو حقونه دي چې په دې برخه کې موږ همکاري ته چمتو
یو.
په همدې حال کې ملګرو ملتونو او د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د تمویلوونکو هیوادونو یوې ډلې هم د دوشنبې په ورځ د ولسمشر انتخاباتو پر نوماندانو ټینګار وکړ چې د انتخاباتو بهیر زیانمن نکړي. د ډلې چې د امریکا متحده ایالات، اروپای ټولنه، ناتو او ملګری ملتونو پکې شامل دي او د انتخاباتو د بهیر ملاتړ دي. په ویلامي کې ویلي چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو کاندیدان باید د انتخاباتو قانون ته درناوی وکړي او له هر هغه اقدام څخه ډډه وکړي چې د بهیر تر پښتنې لاندې راوستلای شي. د غوښتنې وروسته لاغه سوي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر هغه پریکړې انتقاد کړی چې د شاوخوا 8000 محلونو د رایو د بیا شمیرنې په اړه کړی ده. د ولسمشرۍ د نوماندانو شورا چې له محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله پرته ولسمشرۍ ته کاندید دولس تنه غړیتوب لري، هم د دوشنبه پر ورځ په خبري غونډه کې ویلي چې د تقلبي رایو پایله نه مني. ټاکل شوی و د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اکتوبر پر 19 اعلان شوی وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو له کبله دوه ځله د اعلان وځنډاوه. دغه کمیسیون لخوا د یادو انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره د نوومبر 15 چې د لړم د میاشتې 23 کې ټاکلې ده، خو روانو کړکیچونو ته په پام معلومه نه ده چې د انتخاباتو کمیسیون به اعلان وکړای شي که څنګه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام ازادۍ رادیوي مجله پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې خبرونې وروستي راپور ته. یو جک پوری افغان چارواکي ویلي دي چې افغان حکومت د حقانی شبکې درې مهم غړي قطر ته د امریکا تر څارنې لاندې استوي. د چارواکي چې غواړي هویت د پټ پاتې شي، د ازادۍ راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره بندي انس حقانی، د هغه ماما حاجی ملی خان او حافظ رشید عمری خوشی کیږي نه، بلکې امریکایانو وعده ورسره کړی چې هغوی به په دوحه کې تر څار لاندې ساتي. دا امنیتی چارواکی زیاتوي چې د دې کسانو په بدل کې طالبانو په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو بهرنیو استادانو د خوشی کولو او له افغان حکومت سره د مستقیمو خبرو د پیلولو لپاره د لارې اورولو وعده کړې ده. یاد امنیتی چارواکی ونه ویل چې دا کسان به کله پریښودل کیږي، خو په قطر کې د طالبانو سرچینو مشال راډیو ته ویل چې دوی په دوه یا دوو ورځو کې د دې کار تمه لري. طالبانو دوه امریکایی استادان، 80 کلن کیوین کینګ او 40 کلن تیموتی ویکس، په 2014 کال کې له کابل تښتولی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په کتنه کې له هغه غوښتنه وکړه چې د دغو دوو یرغملو په خوشی کولو کې مرسته وکړي، او عمران خان هم د دې کار ژمنه ورسره وکړه او ورته ویل چې په دې اړه به ډیر ژر یو ښه خبر واوري. انس حقانی د حقانی شبکې مهم غړی دی. د شبکې د طالبانو یو څنګه ده چې بنسټ یې جلال الدین حقانی خیو او د لویو او خونړیو حملو په ترسره کولو مشهور ده. د جلال الدین حقانی لمړینې وروسته د هغه زوی سراج الدین حقانی د ډلې مشر شو. افغان چارواکو د انس حقانی تر نیولو وروسته مطبوعاتو ته ویلي وو چې نوموړی تر سراج الدین حقانی وروسته د دې شبکې تر ټولو مهم مشر دی. پاکستانی ژورنالیست رحیم الله یوسفزای چې د حقانی شبکې په اړه ګڼ راپورونه برابر کړي دی وای، انس د طالبانو لپاره دومره مهم دی چې د هغه نوم یې حتی له امریکایانو سره په خپل مرکچی پلاوي کې شامل کړی. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 کال کې او امریکایي ځواکونو حاجی ملی خان په 2011 کال کې نیولی وو، خو د نیولو ځای نه و ښودلی. ملي امنیت ویلي چې انس حقانی د معلوماتي ټکنالوژۍ ماهر دی او خپلې شبکې ته د مالی سرچینو د برابرولو مسؤلیت درلود. حافظ رشید عمری د حقانی شبکې پوځي قماندان او په قطر کې د میشتو طالبانو د یو مشر محمد نبی عمری ورور دی چې چارواکي د لویو حملو په پلانولو کې ماهر بولي. امریکا په افغانستان کې د تروریستي فعالیتونو او له القاعده شبکې سره د اړیکو له کبله ټوله حقانی شبکه په تور لیست کې شامل کړې او پر مشرانو یې د سفر او مالی بندیزونه لګولې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوبیم او د ازادی رادیوی مجله تاسو وړاندې کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د یو شمیر نورو فرهنګي او هنري مسایلو ترڅنګ د دوتار په اړه یو ځانګړی راپور برابر کړی.
په هغه وخت کې دوتار څلور ګوښه کې یا درې ګوښه کې درلودلې، څلور تار یا درې تار درلودلې.
په هنر جاج کې لا په هندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره د په هند رښتین د سلمي کلیزي په باب خبرې کوو.
ان زمونږ د پیدایش نیټه از یو دیالاس او وشت شاوخوا ده، نو دیالاس وشت کې بیا د وخت ګرامر پښتو ګرامر
بالکل دا شان چاپ شي
پښتو اشتقاقونه او ترکیب.